द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका युव रेडियो दे
السلام علیکم د وی ای ڈی وی ریڈیو ډیر وقدر منو او ریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د اکتوبر 22مه او د تلمیا شی ډیر شمه نیټه ده د ډی وی ریډیو د سارانه خبرونه په دینیم سات کې به زفواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز ووري کابل ته د شاه محمود قریشی او جنرال فیض حمید د تګ نه پس پاکستان اعلان وکړ چې تورخم لاروه شپورت پرانیستی پاتوی او په غیلار افغانانو ته به د کورونا سی پی آر ټیسټ هم ضرورت نوی پاکستان افغانستان ته د 15 ارب روپیو امداد هم اعلان وکړ د نیټو د دفاع وزیران به نن جمعه په دویم ورځ هم براسلز کې د افغانستان په حالاتو او روس سره د خپل علایقو پر سر خبرې کوي او لا قانون ګرځول شوی تحریک لبیک پاکستان ډلې د مولانا سعد رضوی د رها کولو او حکومت سره شوی معاهده باندې عمل کولو لپاره یو ځل بیا لاهور ښار کې مظاهره پیل کړې ده اوس هم پوره خبرونه د افغانستان لپاره د پاکستان خصوصي استازي محمد صادق ویلي د دواړو ملکونو ترمنځ د تورخم لاربه شپه ورځ یعنی تلیر وشت غنټه اخلاص پاتوي محمد صادق د زیارت یا پنځمه پورز د ټوئیټر د لاري و ویل افغان تاجرانو د پاره په تورخم دیوی میاشي ویزا ورکول کیږي هغه زیاته کړه تورخم د لاري پاکستان ته تلونکو افغانانو د پاره د کورونا وایرس معلومولو د پاره د پی سی آر ټیسټ شرط هم ختم وی محمد صادق دا اعلان هم وکړ چې پاکستان به افغانستان سره د 15 ارب روپو مالی امداد کوي پاکستانی اساسي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سفر تاجرانو ته ویزی او افغانستان سره د مرستې اعلان په داسې ورځ وکړ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید او نور الوړپوړو چارواکو د کابل دوره وکړه او د طالب مشرانو سره یې خبرې وکړې د روس صدر ولادیمیر پوتین وایي د امریکای صدر جو بایدن سم کار وکړ چې د افغانستان نه یې امریکایي پوځیان ټول وایستل پوتین دا خبره د زیارت پنځمه پور از وکړه یاد دی وی چې تر دې وړاندې روس یو له هغو قوتونو ځینی و چې د افغانستان سره د بشری مرستو او هغه ملک کې د اقتصادي بحران د مخنیوي په خاطر د ملګرو ملتونو په کوربتوب د یو اندادي کانفرنس ملاتړ کړی وو څو ورځې وړاندې روسانو د افغانستان په اړه یو کانفرنس هم جوړ کړ چې هغه کې د طالبانو چارواکو ته هم بلنه ورکړې و د دې ټول سره سره روس تر اوسه افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او طالبانو ته د یوې ډلې په سترګه ګوري بل پلو د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره براسلز کې دی په دې غونډه کې د افغانستان په امنیتي حالاتو له روس سره د نیټو په فشارونو او د ټکنالوژي پر پالیسي باندې خبرې کیږي د پاکستان د ترهګری ضد پولیس وایي دوی ډیورانت کرخې ته څیرمه هغه درې افغان ترهګر چې د داعش غړي وو د هغوی په پټنځای باندې په یو برید کې وژل دي ای پی خبری رسنۍ لیکلي دغه وسلواله نښته په پاکستان کې د تاوتریخوالي د وروستۍ تپې پر وخت رامنځته شوې ده په کومه کې چې ترهګر په افغانستان کې د طالبانو لخوا د واک ترلاسه کولو وروسته غښتل شوې دي د خیبر پختونخوا ایالت د ترهګری ضد پولیسو یو افسر جاوید خان ویلي سهار وختي د غبرید په پیښور کې تر سره شوی یاد پولیس د پولیسو هغه ځانګړي څنګه د چې له سیمه ایزو او نړیوالو ترهګرو ډلو سره جګړه کوي په پاکستان کې په دې وروستیو کلونو کې ګڼ ترهګری بریدونه تر سره شوي چې د اکثرو پړې پاکستانی طالبانو او داعش منلې ده د خیبر پختونخوا د دریو ډیویژنونو پیښور مردان او ډیری اسماعیل خان په دیار لسوزلو کې به نن د دویم ورځ د پاره هم د پولیو خصوصي کمپین چلیږي دا کمپین پرون د زیارت یا پنځمه پورز پیل شو چې 15 ورځې په پام کې نیول شوې دي د دې خصوصي پولیو کمپین په محل چې اواز په خیبر ضلع کې به تر 20 ورځې پورې دوام ولري په کې به تقریبا 1.5 لک 15 کلن ماشومان پولیو وایرس په ضد ویکسین کیږي د کمپین د پاره خواوشا 15,000 پولیو ټیمان تربیت شوی دی د پولیو کمپین په محل د امنیت ساتلو لپاره پولیس چارواکي هم د ټیمانو سره کور په کور ګرځي تاسو وی وی ډی وا ته غواګیاست د ترکی صدر رجب طیب اردوان د زیارت یا پنځمه پورز غواخ وکړ چې د امریکا، جرمنی او اتو نورو غربي هیوادونو سفیران به د ترکی نه وشړي. اردوان پس لغه دا دړه ورکړ چې دوه ډیپلوماټانو په یو ګډه اعلامیه کې د یو زندان شوی ترکی مدني فعال ملاتړ وکړ. په ایران کې زیږیدلې څلور شپېته کلن بشرپال او مدني فعال عثمان کوالا د 2018 کال راهیسی بغیر د دې چې عدالت جرم ثابت کړي ترکی کې قیدی پروت دی. په هغه صرف دا تور لګیدلې چې په 2018 کال کې د حکومت ضد اعتراضونو او په 2018 کال کې په ناکامه کودتا کې لاس درلود. د لسو غربي هیوادونو سفیرانو د ګل یادوشنبه په ورځ په یو غیر عادي اقدام کې د عثمان کوالا د حال په اړه یو بیان خپور کړ. د امریکا په خوانی صدر ډونالد ترامپ د شروع یا چهارشنبه په ورځ وویل چې هغه یو میډیا کمپنۍ جوړوي چې سوشل میډیا پلیټ فارم به ولري. ترامپ دا خبره په داسې حال کې په یو جاری شوی بیان کې وکړه چې نه میاشتې مخکې فیسبوک او ټویټر په دې دلیل چې غنی کانګرس ودانی باندې د جنوري شپږمې نیټې په بلوا کې خلک پارولي وو، په ترامپ باندې د ټویټر او فیسبوک کارولو پابندي ولګوله. ترامپ وایي هغه به اوس ځان ته د فیسبوک او ټویټر د رقیب غوندې یو سوشل میډیا ولري او د اپ نوم به یې ټروت سوشل وي. د ترامپ د سوشل میډیا کمپنۍ ویلي چې د ټروت سوشل اپ به په همدې میاشت کې پرانستل شي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درمنو اوریدونکو خبرونو مو واوریدل او سمرازو تفصیلی ریپورتونو ته تاسو کور په فواد لامیم او تاسو زما غږ له واشنگتن ڈی سی ناوري. لومړی ریپورت هم د افغانستان او پاکستان د حالاتو په اړه. کابل ته د پاکستان د خارجه وزیر د سفر نه پاس د افغانستان د پاره د پاکستان خاص استازي ویلي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د تورخم لار به شپه ورځ یعنی چلیر وشت غنټې خلاص وي. دا هم ویل شوی چې پاکستان ته د تورخم د لارې تلونکو افغانانو د پاره به د کورونا وایرس معلومولو د پاره د پی سی آر ټیسټ شرط هم ختم وی. د پاکستان د بارنو چار وزیر شاه محمود قریشی د ای اس ای د مشر جنرال فیض حمید سره کابل کې د افغان طالبانو مشرانو سره په دوه اړخیزه تجارت او سیمه ایز پیوستون زیاتولو، سیمه ایز سولې او ثبات او د پولو په سونزو خبرې کړې دي چې تفصیل تاسو ته الیاس خان په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی څوک چې د یو لوړ پوړي پلاوی چې پکې ډی جی آی ایس آی جنرال فیض حمید هم شامل وو، د زیارت په ورځ د کابل په یو ورځنی سفر کې د افغان طالبانو مشرانو چې پکې د طالبانو موقتی حکومت وزیر اعظم مولا حسن اخوند هم شامل وو، په یو شمیر موضوعاتو لکه دوړخیزه تجارت او سیمه ایز پیوستون زیاتول، سیمه ایز سوله او ثبات او د پولو پښتون زبان دی خبرې کړې دي. بلکله تا د افغانستان د پاره د پاکستان حکومت خاص استازي محمد صادق په خپل ټوئیټر خبر پاڼه لیکلی چې دې سفر کې د عام پیاده سفر کوونکو د پاره چې صحیح ویزه او کاغذونه لري به د تورخم پوله اوس کولاوي او همدغه رنګ ناروغانو ته به پراتک ویزه ورکول شي او د افغانانو د پاره به تورخم پوله باندې د کورونا ټیسټ ختم کړی شوی دی. افغان تاجرانو ته به پراتک تورخم پوله د یو میاشت ویزه ورکول شي او د تورخم پوله به د تجارت د پاره سلیری سات خلاص وي. ویل چې د پیاده خلکو د پاره به تورخم پوله 12 ساعته پرانستی وي او افغان ټرکونه به اوس کولی شي چې خپل مالونه تر کراچۍ پورې وړل شي او دا چې د خرلاچۍ او غلاب خان پولې به نورې موثره کولی شي. ښاغلی صادق خان لیکلي چې د افغانستان نه پاکستان ته راوړلې میوه او سبزیانو باندې به مالیه نه وي او کابل کې پاکستانی سفارت به افغان کاروباریانو ته د 5 کالو ملټیپل ویزې ورکوي. د محمد صادق په وینا چې د نور مرستو نه علاوه پاکستان افغانستان د پاره د 15 ارب روپو اضافي مرستو اعلان هم کړو. په 15 اگست کابل له طالبانو ولکې لاندې راتلو رستا د پاکستان د کوم لړپوړي حکومتي چارواکي کابل ته داړم به سفر دی. خو د آی اس آی مشر د طالبانو د لړمحاله کابینې له اعلانې دوړاندې هم د کابل سفر کړی وو. دا په داسې حال کې چې د پاکستان په ګډون لا تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی منلی. خو پاکستانی چارواکي وخت په وخت د نړیوالې ورولۍ نه د طالبانو حکومت سره د مرستو غوښتنې کوي. سیړونکي د ښاغلي قریشي دا سفر د ماسکو د غونډې فالو اپ یا پسېتلل بولي او وایي که څه هم نړۍ دا وخت د طالبان حکومت په رسمیت سره منلو ته تیار نه ده، خو ورسره دغلته را پیدا کېدونکې انساني بحران هم نه غواړي. وی او ای ډیوه سره خبرو کې د نړیوالو چارو سیړونکي امتیاز عالم وایي د ماسکو په غونډه کې د لسو هیوادونو دا نظر جوړ شوی چې افغانستان کې کوم اقتصادي او انساني بحران جوړیږي د دې حل لري او خپل شي. او د ښاغلي قریشي دا سفر د دې غونډې فالو اپ یا پسېتلل دي. د اویل چې څنګه نړۍ په طالبانو زور اچوي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي او د زنانو او بشري حقوقو دی خیال وساتي، پاکستان هم دې حواله سره نړۍ سره تلل غواړي. خو د پېښور په هنتون د نړیوالو اړیکو څانګې استاد پروفیسر خورشید خان وایي
پاکستان د طالبانو سره مخه د ډیفیکټیو ریکګنیشن یو ډول کیدلی چې د دې دورې سره د دې مخ کې خبر روان د ډیفیکټیو ریکګنیشن او تمیرال شو د دې د مخ څنګه سره یو طرف ده روس او چین چې کوم غواړي پاکستان مخکې کول غواړي په دې کم د کم مسالات روان دي. روس دا وایي چې طالبان کمزوري نشي د کاوی د داعش نه یره د دې وایي چې طالبان د دوه زور ور وایي چې د داعش د داعش خلاف جګړه وکړي او دا جنگ مونږ ته راوړنه رسي مطلب د داعش مونږ ته راوړنه رسي. بل طرف ته چین هم په افغانستان کې د مدنیت په مخ کې انوستمنت غواړي. نو دا په هله کې چې دا چې کوم ملکونه پاکستان په تم د دې فوج مېن د دې ریسورس استعمال شي د دې د نور خبرې هم طالبانو سره کم د موږ اړیکې دي هغه استعمال شي دا د نور ملکونو ته ډېره زیاته په دې کې فائدې.
الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
دا قانونه ګرځول شوی تحریک لبیک پاکستان د لخوا د تنظیم د مشر مولانا صادر رزوی د رها کیدو او حکومت سره شوی معاهده باندې د عمل د پاره یو ځل بیا د پنجاب لاهور ښار کې مظاهره پیل شوې دي. بلخوا حکومت ویلی چې د کل عدم تنظیم په غوښتنه کچیرته د فرانس سفیر د پاکستان نه وباسو نو بیا به د پاکستان اروپا سره تعلقات هم ختم شي. په دې اړه نور تفصیل د اورنګزیب په ریپورت کې اوریدئ شي.
د لا قانون ګرځول شوی تاریخ لبیک پاکستان لخوا د خپل مشر مولانا صادر رزوی د رهایی او حکومت سره شوی معاهده باندې عمل د بار یوزل بیا احتجاج پیل شوی دی. بلخوا حکومت ویل دی ک چې لا قانون ګرځول شوی دی تنظیم په غوښتنه د فرانس سفیر د هیواد نه وباسو نو د پاکستان او اروپای هیوادونو سره تعلقات سخت خراب شي. حکومت او تاریخ لبیک ترمنز سکل اپریل په میاشت یو مایده شوی و د کوم تر مخه د پیغمبر اسلام سپکاوی په معاملې د پاکستان نه فرانس سفیر د وستلو په حق لا به پارلیمان کې باس نه پس فیصله کیږي او په دې به شپږ میاشتو دننه عمل کیږي. خو شپږ میاشتې پوره کېدو پس یو ځل بیا لا قانون تحریک لبیک په لاهور کې لوی احتجاج پیل کړی دی. میډیا سره خبرو په وخت کورینو چارو وزیر شیخ رشید ویلي دی د تحریک لبیک په غوښتنه د فرانس سفیر کچره پاکستان نو اوباسي نو اروپای هیوادونو سره به د پاکستان تعلقات خراب شي.
فرانسیسی امبیسډر کو نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری یورپی یونین سے ہم باہر ہو جائیں گے اور فرانسیسی امبیسڈر سے ہٹ کر اس ملک میں مدینے کی ریاست کے لیے عمران خان کام کر رہا ہے.
شیخ رشید وی دا فرانس سفیر وستلو مطلب دا وی پاکستان با اروپا سره تعلقات ختم شي. دا فرانس سفیر مابینه نه علاوه وزیر اعظم عمران خان ریاست مدینه په ترس حکومت جوړولو باندې کار پیل کړی دی. او کچر مخالف ګوندونو یا ټی ایل پی قانون په لاس کې واغستون پر ضد به سخت کاروای کیږي. تحریک لبیک پاکستان اړوندي سل کال 2019 د ختم نبوت قانون کې ممکنه بدلون پر ضد اسلام آباد کې د تشدد ناټک مظاهره کړې وې. روس ته د پوسټ په مداخله دغه مظاهره ختمه کړې شوې و او د فیض آباد درنې قضیه فیصله کې د ستر محکمې قاضي جسټس فایزی سا په دغه صورتحال کې د پوسټ پر کردار سخت تنقید هم کړی وو. ولې حکومتونه په پاکستان کې دغه شان تندرو تنظیمونو ته تسلیم شي او مواعده ورسره وکړي؟ د دې تپوس په ځواب خبریال غلام دستگیر وای کله چې وړومبي ځل تیری کې لبیک د تشدد ډک مظاهره پیل کړې نو هغه وخت مسلم لیگ حکومت د پوسټ نه د دوی پر ضد د کاروای غوښتنه وکړه، خو پوسټ ورته ښکار وویل چې دا مظاهره کوونکي د کان بچی دي ځکه خپل خلکو پر ضد پوسټ کاروای نشي کولای. غلام دستگیر وای
بیا جی په کال 2013 کې په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت راغی، نو په د دسمبر په میاشت کې د تحریک لبیک پاکستان مشرانو بیا په لاهور کې یو درنه ورکړو پاغي کې ایل پی سم مشرانو د پاکستان فوج خلاف هم او د فوج مشرانو خلاف هم خبرې وکړې. نو همکه خلک چې کم پہله دی د فوج دغه خلاف ته اکشن نه خسته دی ویل چې دا د کام خلک تی همدک خلک بیا دې خلاف امر پاسه دې خلاف هم خبرې شروع کړې او فوج بیا دا ټایم کې ونویل چې دا زمنګ د کام بچی دی او موږ د دې خلاف اکشن نشو اخسته. نو خبره دا ده چې وقتی طور باندې مسله حل کولو د پاره داسې مطالبات مختلف سیاسي جماعتونو یا د مذهبي جماعتونو تاسو ولې منئ چې به تر سره کولې نشي؟
مطبوعاتي ریپورتونو تر مخه کله دم تیری کې لبیک لخوا د وخت هم لاهور کې مظاهره او احتجاجي ناسته روانه ده او پولیسو لاهور او راولپنډي ښار نه د تنظیم یو شمیر مشران نیولې دي او د دوی پر ضد مقدمه هم درج کړې شوې دي. تیری کې لبیک حکومت ته نن ورځ پورې مهلت ورکړی دی که چېرې د دوی غوښتنې ونه منلې نو بیا به ګرد هیواد کې لوی احتجاج پیل کړي.
دا وی وی دی ودا تاسو مقابله واشنگتن ڈی سی نا اوري. پاکستان لتیرو څو لسی زراحیسی د توندلارو او ترهګرو ډلو لسونز سره مخامخ دی. د ترهګری او توندلاری سره د مقابله د چارو یو ماهر وای چې پاکستان ته پکار ده د ترهګری سره د مقابله لپاره مغربي نه بلکې ځانته یو تګلار جوړ کړي. زموږ همکار مختار خلیل د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې دی مضمون ته لنډه کتنه کړي چې په فارین پالیسی میګزین کې چاپ شوې ده.
د پاکستان واکداران وخت په وخت داوا کوي چې په افغانستان کې د ترهګرو خلاف په جنگ کې امریکای سره په ملګرتیا کولو د پاکستان زخ ډیر جانی او مالی زیان تاوان شوی دی. کو افغانستان نه د امریکای د وټو باوجود پاکستان نن هم ترهګرای سره مخ دی. پاکستان لا د ترهګرای د مخنیوي لپاره کوم رقم تګلارې اختیارول پکار دي؟ په دې موضوع سنگاپور کې د سیاسي اړیګړي او د ترهګرای د سیړنې د مرکز د یو نامتو دانشور او لیکوال د عبدالباسط یو سیلی معلوماتی او تجزیاتی مضمون د امریکای په مشهور میگزین فارن پالیسی کې چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان له پکار دی چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره خپل حکمتي عملی جوړ کړي. د مضمون لیکوال لیکي چې افغانستان کې د امریکای د ناکامۍ نه ډیر عبرتونه حاصلولې کېدی شي. په دې کې یو د امریکای د ترهګرۍ خلاف د حکمتي عملی خبره هم ده چې چرته کامیاب شوی ده او چرته ناکام شوی ده. امریکا د افغانستان په جنگ کې افغانستان نه ډیر لري پروت ملکو او افغانستان کې ټول جنگ د خپل فوجي طاقت او د مخبري د معلوماتو په زور کړی دی. خو پاکستان غوند ملک د امریکای په شان د ترهګرۍ خلاف په پالیسۍ اختیارولو چری هم کامیابی نشي موندل، ځکه چې که پاکستان ته حالات خرابيږي نو د پاکستان د تیښتې لار نشته. په دې سبب پاکستان له د ترهګرۍ خلاف په خپل پالیسۍ نظرسانی پکار ده. د خپل زور او طاقت په نشه کې ورله فوجي کار روايونه لاس اخیستل پکار دي او د دې په ځای باید چې د خلکو په زړونو کې ځان لا ځای پیدا کی. فارن پالیسی لیکي چې د پاکستان په خلکو کې د ډيري مدینه دا خیال او سوچ خور دی چې پاکستان کې مذهبي تندرو خلک د قبایلی سیمو او د پاکستان په کلیوالي سیمو کې قائم او اسلامي مدرسو نه راپورته شوی دی. کې دې شي چې دا خبره سو وخت وړاندې پوری صحیح و، خو د نن سبانو حالات نه خو واضح ده چې د مذهبي تندلاري توپ سوچ د پاکستانی معاشري په درمیانه او د درمیانه نه د پورته طبقه په اعلی تعلیمي افته خلکو کې ډیر زیات خور شوی دی او د دې تا طبقو د لارې نیو په غرض پاکستان باید چې د ترهګرای او د تندروی د مخنیوي لپاره خپل تګلارې وځکی. دین علاوه د پاکستان په قبایلی سیمو کې د امریکای د ډرون حملو له سبب د مذهبي تندلارو د خبرې په خلکو کې زیات ځای ونیو چې دا جنگ د اسلام او د کفر جنگ دی او دا چې پاکستان د امریکای لپاره جنگ کوي. خو په دې کې شک نشته چې پاکستان کې د ترهګرای د راپورته کېدو لوی سبب د پاکستان خپل لانجمنې پالیسۍ دي. په دې لړ کې د کال 1980 نه د افغانستان په معاملو کې د پاکستان ککړېدل د خصوصي ذکر وړ خبره ده، خو دغه پخوانی غلطۍ د نن ورځې د ترهګرۍ او توندلاریتوب محرکات نه دي. په تیرو 10 کالو کې نوي نوي عوامل راپورته شوي دي چې زیاتره تعلقي ولسی اقتصادي محرومو سیاسي رقابتونو په مذهبي بنیاد کې دونکو کرکو او نفرتونو د مختلفو قومیتونو د راپورته شوي سوچ او د پاکستان د ظلمي کول د خپل ځان د قدر او قیمت په بابلا د پریشان تپوسونو سره ده. مضمون نگار خپل مضمون کې زیاتې چې پاکستان کې د ترهګرۍ یو لوی سبب د پاکستان د شناخت یا تشخص افسوسناک اړخ سره هم ده. افسوسناک په دې لحاظ سره چې د 200 کروڑ د آبادۍ په ملک کې دا فیصله لا تر اوسه پورې ونه شو چې پاکستان په مذهبي بنیاد جوړ شوی دی او کنا د یو میانراو اسلامي مملکت په حیثیت وجود کې راغلی دی. په کال 1980 ختم کې د جوړېدو نه راپدی خو پاکستان کې راغلو مختلفو اولسي او فوجي حکومتونو خپل ناجایزه حکومتونو له قانوني حیثیت پیدا کولو په غرض مذهبي ګوندونه ډیر خوشاله ساتلي دي او دوی چې څه غوښتي دي دغه حکومتونو ورلور کړی دي. خو په داسې کولو دغه حکومتونو دا قوتونه د یو ډیر مضبوط نظریاتي طاقت خاوندان کړل. اگر که پاکستان کې د مذهبي ګوندونو سیاسي کارکردګي سر ډیره خنده، خو بیا هم د پاکستان په تحریري او تقریري میدان کې اومددي خلکو متبري قائم ده. که د دې څخه علاج نه شو نو د لال مسجد د تحریک نفاذ شریعت محمدیه او د تحریک طالبان پاکستان په شان شریعت تحریکونه به په مختلفو نمونو او شکلونو کې بیا بیا راپورته کیږي. خو فارن پالیسی لیکي چې دا هم یو ډاګي د حقیقت ته چې پاکستان کې جنگیالو ګوندونو کې د لاندې سطحې جنگیالو د خپل قسمه قسم مجبورو او د محرومو د لاسه دغه ګوندونو سره ټوپک چولې دي. په دې مجبورو کې د بیروزګارۍ په نسته کې د جنتیرولو د سیاسي حقوقو د شوکېدو او کمشمیر قومیتونو سره د فرق او د کرکې د سلوک کېدو مجبورۍ شامل دي. مضمون نگار دلته د سیاسي حقوقو د محرومو او کمشمیر قومیتونو سره د بیزته او د فرق د سلوک کېدو په لړ کې د پښتنو او د بلوچو ذکر په خصوصي تور سره کړی دی. د لیکلي دي چې په ډرون حملو کې او د پاکستان د فوج په کارروایو کې د پښتنو او د بلوچو د لوی شمیر د قتل عام کېدو له سبب دا دواړه قومیتونه حکومت پاکستان نه سخت خوابدي دي.
یا هم خراغلی د امریکا دفاع وزیر لوید آستن براسلز کې دی، چرته چې د نیټو د نور هیوادونو د دفاع له وزیرانو سره د افغانستان د امنیتي حالاتو، د روس سره د کشیدګیو او د ټکنالوژۍ تګلارې په اړه خبرې کوي. په ورته وخت کې د نیټو سیکرټری جنرال یانس سټولټنبرګ ویلي چې د نیټو او روس ترمنځ تعلقات اوس مهال دومره ټیټې کچې ته رسیدلي چې د جنگ سرد راهیسي هیڅکله هم داسې نه و شوي. دا چې د نیټو دفاع وزیران د افغانستان په اړه څه خبرې کوي د نصر الله نئی په دې رپورت کې واوري.
د ناتو عمومي منشي ینس کالټنبرګ د زیارت یا پنځشنبه په ورځ ویل چې د ناتو اتحاد او روس تعلقات د سړې جګړې یا کولډ وار راهیسې تر ټولو ټیټه چې رسیدلې. سټالټنبرګ دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د ناتو د دفاع وزیرانو په براکسل کې دورزنې غونډه پیل کړې. د امریکا د دفاع وزیر لایټ آستن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې شرکت لپاره په برسلز کې دی. لایټ آستن د شروع یا چهارشنبه په ورځ له رسیدو سره سم په یو ټویټ کې ویل، زه د دې لپاره دلته یم چې د ناتو د پوځي جوړښت له پرمختګ سره مرسته وکړم او دا باور کړم چې دغه اتحاد راتلونکو چیلنجونو ته تیار وي. په دې یاد غونډه کې د افغانستان په امنیتي حالاتو، د روس سره په فشارونو او د ټکنالوژۍ پر پالیسۍ باندې خبرې کیږي. د روس او د اوګد وخت اتحاد ناتو ترمنځ فشارونه هغه مهال نور هم زیات شول کله چې د روس د ګول یا دوشنبه پورز په دغه اتحاد کې خپل دایمي ماموریت د دې خبرې په جواب کې وزنداو چې دغه اتحاد اته روسیان د دې میاشتې په سر کې وستلی وو. هغه سټالټنبرګ ویل چې ناتو د بدلون په حال کې ده. غړي هیوادونه زموږ د خپل خاورې ساتنې لپاره خپل ډلهیز دفاع باندې تمرکز کوي. ناتو اتحادیان به د افغانستان په مسله او طالبانو په واک هم خبرې کوي. سټالتنبرګ ویل چې په افغانستان کې ناتو په وخت کې کوم سکار کړي او کوم سکار نه دی کړي په دې زده شوی درسونو پروسه باید ستمرکز وکړي. د ناتو عمومي منشي ان سټالتنبرګ ویل د دفاع وزیران به په دې خبرې وکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهاګرو لپاره خوندي ځای نشي او دا باوري شي چې له افغانستان څخه د تخیلي پر وخت وستل شوی افغانان وکولی شي د ناتو پر غړو هیوادونو کې ځای پر ځای شي او دا سینه چې په ترانزیت مرکزونو کې پاتې شي. سټالتنبرګ له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل تر ټولو بیړنۍ رول چې ناتو یې لري او تر ټولو بیړنۍ کار چې موږ ورسره مخ یو هغه د هغو افغانانو ځای پر ځای کول دي چې له موږ سره یې کار کړي. خغلی زیاته کړه د ناتو متحدین او شریکان په دې وتوانیدل چې افغانستان څخه تر 1,00,000 زیات کسان وباسي چې اکثره یې افغانان دي او موږ له متحدینو او شریکانو سره اوس هم په دې کار کوو چې سره ډول نور کسان له دغه هیواد څخه وباسو.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com. ټوئیټر @voajiva.
د هم خراغلی تاسو د وی وی ډیو ریډیو سهارانه خبرونه ته غواګیاست. اوس هم ور رسیدلې ادارې ته چې د امریکا د حکومت رسمي دری څرګندوي. دا ادارې د امریکا د هغه اقدام په اړه چې د سپتمبر په نیمایي کې ترکی کې د القاعده ډلې 50 کسانو د پیژندري او هغوی په تور لیست کې د شاملولو په اړه یې تر سره کړی وو. دا ادارې تاسو ته مختار خلیل وړاندې کوي.
امریکا ټول دنیا کې وخت په وخت داسې کسان په ګوته کوي څوک چې د ترهګر تنظیمونو په عملیاتو کې ترهګر تنظیمونو سره لاس امداد کوي. امریکا د ترهګر تنظیمونو د ملاتړ کوونکو کسانو نمونه د 1,224 ترمیمي انتظامی حکم لاندې د خصوصي نامزد کړې شوو کسانو په فهرست کې شاملې او د دوی هغه مال جایداد خپل اختیار کې اخلي تر کومو پورې چې د امریکای لاس رسی. دین علاوه ټول امریکایان دا قسمه کسانو سره د لین دین کولونه منیکړی شي وی دا هغه یو لار ده د کمی ترمخه چې امریکا د ترهګرو یا د دوی د تنظیمونو مالی لارې چارې بندي. امریکای د سپتمبر په نیمه کې په ترکی کې 15 کسان په ګوته کړی دي چې د القاعده په ناولو سرګرمو کې د دوی ملګرتیا کوي او دوی له سفری او مالی اسانتیاګانی ور کوي. د امریکای د خزانه په محکمه کې د خارجي اساسو په خپل اختیار کې داخستو د دفتر ډایریکټر اندری گاکی ویلي دي چې په دې قسمه کسانو لګیدونکو بندیزونه د القاعده د مالی مرستو د لارو د بندولو په لوري د امریکای د پوښتنیت سرګندونه کوي. خاغلی اندری وایي چې امریکا به د ترکی په شمول خپل خارجي ملګرو او اتحادیانو سره د القاعده د مالی مرستو د نظام د دانه وانه کول کار جاری ساتي. په دې لړ کې په ګوته کړې شوو کسانو کې یو تن مجدي سلیم هم دی. مجدي سلیم په مصر کې زیږیدلی دی او په ترکی کې وکالت کوي. د په ترکی کې د القاعده د بنیادی مرستیالانو ځینی یو تن دی. محمد نصر الدین الغزلانی هم د مصر یو استوګن دی. د ډیری مدینه القاعده سره د دوی په کارونو کې مرستې کوي. د په ترکی کې مالی کاروبار دی او القاعده ته د نقدو پیسو ټکولې ګلو ذمہوار ختلې دی. دریمتن د ترکیو سیدونکو دی د نوم نورالدین مسلیحان دی او القاعده سره ماری ماملو کې لوی مرسته کوي. د القاعده اعلی مشرانو سره رابطې دي او القاعده تندرو سره د نیخ پنی غراویتو جوړولو کارونه کړی دي. د ترکی بل اوسیدونکو جبرائیل ګوزیل نومیږي او د مسلیحان سره د القاعده په مرستو کې د مسلیحان ډیر لاس امداد کړی دی. سونر ګورلین هم یو ترک استوګن دی. د القاعده تندرا وطن دی او القاعده سره مالی مرستو کې لاس امداد کوي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو تحریری بیان کې ویلي دی چې امریکا به د القاعده د مالی مرستو د نظام د ښکارا کولو او د دې د ټول نظام د ورانولو لپاره د ترکی په شمول خپل ټولو ملګرو او اتحادي ملکونو سره جوخت کار کوي. موږ به دوی ټینګ د نظر لاندې ساتو او دوی به د بین الاقوامي مالی نظام د بدنامو کارونو لپاره استعمالولو ته نه پرېږدو. ښاغلی بلینکن خپل تحریری بیان کې نور ویلي دی چې امریکا به چری هم د کال 2001 د 11 ستمبر حمله او ګرد دنیا کې د القاعده نوري منسوبې او حمله هېر نه کی او د هغو خلکو هدف کول و جاری ساتي څوک چې امریکای لا د امریکای اوسیدونکو لا او د امریکای مفاداتو لا نقصان ورکول غواړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېګئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډي سي 202 3 او USA.